مشال دې دنو دې نه ستا خبرونه په روستۍ خبري غړي کې د خپل قربا سلام مومن سلامونه منې وخت 15 بجې شوی په دې خبري غړي کې با واوري د پاکستان سیاست او کمی اسمبلی ته د پاکستانی وزیر اعظم وینا او بیا هغی ته د اپوزیشن ځواب پر دې به خبرې کوو. دغه راز نور هم موضوعات لرو خو تر هر څه مخکې ورځو ملي حمیدزاده ته چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
علیکم ټټول اول پامکړې د خبرونو سرټکو ته. د حکومت خلاف د اپوزیشن ګوندونو ائتلاف مشر مولانا فضل الرحمن ولی د وزیر اعظم عمران خان د باور رای ګټل نه مني. د ټانګ د جندولا سیمه اوسیدونکو د 15 ورځو راهیسې په ډېر اسماعیل خان کې د خپل غوښتنو لپاره په احتجاجي پرلت ناستي او د روغتیا نړیوال سازمان چارواکو د کورونا وایرس مخنیوي په خاطر په لګول شو بندیزونو کې د نرمۍ خلاف خبرداري ورکړې. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی چې د حکومت مخالف ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان د باور رای ګټل نه مني. مولانا فضل الرحمن چې د حکومت خلاف د اپوزیشن د یو شمیر ګوندونو ائتلاف پی ڈی ایم مشر هم دی په قومي اسمبلی کې د باور رای اخیستنې غونډې لږ سات وروسته په سکر کې خبریالانو ته وویل چې د پاکستان د آئین له مخه یوازې د هیواد صدر ته په هغه صورت کې د باور رای اخیستو اختیار لري چې که داسې ګڼي چې وزیر اعظم د مکننې د اکثریت باور بایللی دی. نوموړي وویل دغه ووټ او نننۍ غونډه ردوي او تور یې پورې چې د اسمبلی غړي په زور ووټ ورکولو ته مجبور شوي. فضل الرحمن زیاته کړه که عمران خان کې جرأت وینو لولس نه دی دا تپوس وکړي او نوې انتخابات دی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې نن په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی غړو وزیر اعظم عمران خان ته په 322 کسیز اوان کې 178 رای ورکړي. عمران خان ته د باور رای ګټلو لپاره 102 ووټونه پکار وو. دا ووټ په داسې حال کې واخیستل شو چې د مارچ په 3مه د سینټ په انتخاباتو کې د اسلام آباد په چوکې د پیپلز ګوند یو مشر او د مخالفو ګوندونو ګډ کاندید یوسف رضا ګیلانی د حکومتي امیدوار عبدالحفیظ شیخ په مقابل وګټله. د هغې وروسته عمران خان د باور رای اخیستو اعلان وکړو. د خیبر پختونخوا د ټانګ جنډولا سیمه اوسیدونکو د 13-15 ورځو راهیسې د خپل غوښتنو لپاره په ډېر اسماعیل خان کې په جی پی او سلور لاره د یوې پوځي چاونې مخې ته په احتجاج ناستي. دوی په 2009 کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو پر مهال د خپلو ړنګو شو کورونو او دوکانونو د معاوضې غوښتنه کوي. یو احتجاج کوونکي عبیدالله بیټنی د مارچ په 6مه مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو خلاف د آپریشن راهي نجات په وخت دوی کډوال شول، کورونه یې ړنګ شو او د جنډولا بازار په مکمله توګه تباه شو، خو معاوضه ورته تر اوسه نه ده ورکړل شوې. ټانګ ځای انتظامیه د احتجاج کوونکو د تازه سرګندونو په جواب کې سنې دی ویلې. خو تیره هفته د ډېر اسماعیل خان کمشنر یاحیا اخونزاده مشال ریډیو ته ویلو چې په سیمه کې 50% دوکانونه وارله مخه جوړ دي او د پاتې نورو د تعمیرولو منظوري ورکړل شوې ده. د بلوچستان په سیبې سیمه کې وی چاودنې 15 کسان وژلي او د دوو سرتیرو په ګډون 15 نور کسان یې زخمیان کړي. د سیمې مرستیال کمشنر زاید شاه خبریالانو ته وویل چې دا چاودنه پرون له سیبې نه 1.5 کیلومتر لرې د بابر کچه په سیمه کې هغه مهال وشوه چې د ودانو جوړونکي او کمپنۍ مزدورانو د سورلو موټر په سړک تیرېدو چې ورباندې د ځمکې لاندې ښخ شوی ماین ورو چاودید. د نوموړي په خبره په پیښه کې زخمي شوي کسان هسپتال ته رسول شوي چې پکې د ځینو حالت نازک دی. دوی وویل چې دوی په دې اړه پلټنې کوي، خو چا تر اوسه د دې چاودنې ذمهواري نه ده منلې. د اسلام آباد انتظامیه وروسته له هغې دوه کالجونه تړلي چې په زده کوونکو کې د کورونا وایرس ټسټونه مثبت راغلي. د اسلام آباد د صحت ضلع چارواکي د مارچ په 15مه ځایي انتظامیه ته د دوو سرکاري کالجونو I-10-1 او د F-7-3 د تړلو هدایت جاري کړل. تر دې وروسته دواړه کالجونه د نامعلومه مودې پورې تړل شول. د F-7 کالج یو استاد اشرف علي مشال ریډیو ته وویل چې د زده کوونکو او کالج د عملې د کورونا وایرس ټسټونو وروسته معلومه شوه چې 9 طالب علمان پکې کورونا وایرس وهلي دي. نوموړي وویل چې د دغو زده کوونکو د کرنتین موده پوره کېدو وروسته چې بیا ټیسټ نتیجه منفی راشي نو د ځایي انتظامیه د امر وروسته به کالج بیا خلاصیږي. او د روغتیا نړیوال سازمان لوړ پوړو چارواکو د کورونا وایرس مخنیوي په خاطر په لګول شو بندیزونو کې د نرمۍ خلاف خبرداري ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د کووید 19 ناروغۍ واکسینو ورکولو لړۍ پیلولو وروسته ځینې هیوادونو په بندیزونو کې نرمي راوستې ده. د سازمان چارواکو د مارچ په 15مه خبرداري په داسې وخت ورکړي چې د کورونا وایرس سختې چپې برازیل ځپلې او ځینې اروپایي هیوادونه هم له دغه ګواښ سره مخامخ دي. په عین حال کې په امریکا کې د کووید 19 واکسینو لړۍ د تېزېدو په حال کې ده. د روان کال د پیل راهي سي د كورونا وایرس په خو زیاتې دو پر مهال ځینو حکومتونو او خارونو د اقتصادي فشار لامل په بندیزونو کې نرمي راوستو ته مخه کړې ده. بل خو د ناروغو د کنټرول او مخنیوي د سیړنې مرکز ویلي چې په ماسکونو اچولو سره د كورونا وایرس خپرېدو کچه کمېدي شي. دغه مرکز ویلي چې په رستورانتونو کې د خوراک اجازت ورکولو سره کیسونه زیاتې دي او زیات مرګونه کېدي شي. د ډبلیو ایچ او د بیړنو چارو یو ماهر مایک راین ویلي چې دغه وبا ختمه نه ده او دې کې ډېر وخت پاتې دي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو لمشال رادیو واردل چې ملي حامد دا وړاندې کول تاسو زما خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د قومي اسمبلی په غونډه کې د باور رائے واخیسته او د ټانګ جنډول سیمې اوسیدونکو نن په پنځم ورځ هم په احتجاج دي.
مر دلتنن پنځم ورځ د چراغلیو احتجاجي کیمپ مشر کړه د پټی خان جی پی او. خو د افسوس خبره دا ده چې تر اوسه پرې ایمړه فریاد دو لانه دارو ده لای ان هیڅ څوک دلتنه دی راغلی.
پېښور پونتون د زکونکو لپاره ډریس کوډ یا د لباس ضابطه اعلان کړي خو یو زکونکو وای
بلکه مونږ ګورو په دې په هنتونونو کې چې کم د طالبانایزیشن دا دور تر شوې رکنی یو ځل بیا مذهبي جنونیت ته دوی فروغ ورکړي.
او ډاکټران وایي په پاکستان کې کورونا وبا بیا په زیاتېدو ده.
یو خدا دا چې ولس بالکل احتیاطونه پرېښی دي. ماسک ګڼو ته نه تلل ودونه غمونو کې احتیاط نه کول نو یو ریزن خدا غا دین.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال لډیو سره اوسه. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اودونکو په څنګه تاسو خبرونو کې هم ورزل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن له قومي اسمبلی د باور رائے واخیسته. نوموړي د 324 غړو ایوان څخه 178 رائے ترلاسه کړې. دته پر خپل چوکۍ د پاتې کېدو لپاره 172 رائے پکارې. عمران خان له قومي اسمبلی د باور رائے اخیستو اعلان وروسته له هغه وکړ چې د مارچ پر 3 په اسلام آباد کې د سینټ په یوه چوکۍ انتخاباتو کې د حکومت خلاف د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ټی ایم کاندید د حکومت له کاندید زیاتې رائے ترلاسه کړې. په دې چوکۍ ولاړو کاندیدانو ته د قومي اسمبلی غړو رای ورکړې وي. بلخو د پاکستان جمهوري غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن بیګا د سن په سکر کې خبریالانو ته ویل چې د اپوزیشن یو غړی به هم د قومي اسمبلی د نن په غونډه کې ګډون نه کوي او هم هغه څه وشوه. دغه راز عمران خان د باور رای ترلاسه کولو وروسته قومي اسمبلی ته وینا کړې وه او د هغه وینا په غبرګون کې د اپوزیشن ګوندونو نظر هم مخې ته راغلی دی. پر دې خبرې کوو په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان صاحب سره چې همدا وخت موږ سره ټلیفون په کرخه دی. طاهر خان صاحب ستړي مشي یو لومبیک اوریدونکو ته د وزیر اعظم د وینا په اړه وایي چې هغوی څه وینا کړې وه او بیا به وروسته دغه هم جواب کې چیرې دي په جواب کې بیا اپوزیشن څه ویلي دي.
اول کو لاړ شو د عمران خان د وزیر اعظم وینا ته. نو په تقریر کې د رائے اخیستو نه وروسته یو خو د اصلاحاتو خبره وکړه په انتخاباتو کې چې د ده په نظر باندې راتلونکي انتخاباتو کې درغلي بیا ونه شي او د خلکو پرې اعتماد وي. لیکن د وزیر اعظم په تقریر کې نن په د مخالفو ډلو په مشرانو باندې ډېر سخت تجربه غداري په اړه باندې استعمال کړه او اسف زرداری لکه د ورته یو کرپټ یو بدونوان او دغه رنګې نواز شریف ته یو ډاکو او د سره سره مولانا فضل الرحمن ته دو نمبر سړی ویل. ډېر زیات تنقید شوی دی په خواله رسنیو باندې په سوشل میډیا باندې د وزیر اعظم دې تقریر په اړه باندې چې کوم سینئر جرنلستان دي یا تجزیهګر دي یو خوږ دې سخت تنقید کړي د وزیر اعظم نو. بل بیا دلته اسلام آباد کې یوه غونډه وه د اپوزیشن د پارټیانو چې په هغې کې بلاول بوټو دغه رنګې مریم نواز او یوسف رضا ګیلانی چې سینټ نوې منتخب شوی دی غړي نو هغې بیا د عمران خان دغه تقریر ته خو هغه رنګې ژبې خو استعمال نه کړه. البته تنقید پاره باندې وکړو چې دی په وینا باندې عمران خان د کنزلی کړی دی او دوی دان دا وکړه چې یو سپک خوله استعمال کړی دی. خو بهرحال یو تلخی غونتی په سیاست کې پیدا شو. بیا نن چې کله یو بله پېښه وشوه ډېره بده په اسلام آباد کې چې دا خوندی مسلم لیگ نون مشرانو شیخ حکان عباسی دغرنګ نور مرکزی مشران حسن اقبال هغوی چې کله دلته خبری کانفرنس کو د دغه انتخاباتو نه وړاندې د پی ټی آی د تحریک انصاف ځینې ملاتړي راغونډ شوي وو. هغوی په هغې باندې حمله وکړه حتی چې سطلی و چې ته په حسن اقبال باندې هغه ته ولګېده. نو بیا دغه لکه حسن پخپل باندې شاخیز کان عباسی په ویډیوګانو ښکاري چې هغه منډه وهي تختی. نو بهرحال هغې باندې تنقید شوی دی. نو تلخی غونډې پیدا شو په سیاست کې نن د اعتماد رای نه پس.
طرخان صاحب څنګه ګوري راتلونکي دغه تلخی څنګه ګوري؟ ځکه چې اپوزیشن دا اعلان هم کړی چې دوی به د حکومت خلاف مارچ پیلوي. بیا نو څنګه ګوري؟
ګوره یو خو دا بدقسمتي ده چې د پاکستان په سیاست کې اوس چې کوم د بدقسمتۍ نه وایم چې دا د پی ټی آی چې کوم مشران دي د هغې چې کوم ژبه استعمال ګوره نن هیچا هم تر اوسه پورې نه وزیر اعظم نه یو وزیر نه د حکومت یو بل غړي ممبر دا څه چې شوي دي نن په اسلام آباد کې دغه حمله چې ورته مسلم لیگ نون وایي اپوزیشن وایي د هغې باره کې یو لس نه دی ویلي د دې مذمت نه دی کړی. پولیس هم هیڅ چا دغه کې رول په دغه دا چې کوم پېښه شوې ده هیڅوک نه دی نیولی شوی. او بل دا چې د اپوزیشن لکه څنګه چې ماضي کړو که بلاول بوټو نن چې کله وینا کوله غونډې ته په اسلام آباد کې نو په هغې کې دا خبره وکړه چې اپوزیشن فیصلې کړي دي چې هغوی به د اعتماد تحریکونه راوړي. دا یو نه ویل چې کله او د چا خلاف دا فیصله به دی کړي چې هغه اپوزیشن ډلې کې البته دا یو چې کله مولانا فضل الرحمن نواز شریف او خپل پلار یاد قاصد زرداری فیصله وکړي چې د چا خلاف مونږ اعتماد عدم اعتماد تحریک هغه پیش کړو او کله یې پیش کړو نو بیا د بلاول بوټو دا دعوه وه چې هغه به بیا پاتې نه شي. نو نن لکه څنګه چې ما مخکې ما وویل د دواړو غاړو نه ډېر سخت بیانونه د یو بل خلاف راغلي دي او وبکتی شي چې راتلونکي ورځو کې بیا څه کېږي.
سم ډېره زیاته مننه طرخان صاحب د مشال ډیو همکار په اسلام آباد کې دغه معلومات یې درکول چې وزیر اعظم عمران خان په اپوزیشن ګوندونو څه تورونه لګولي دي، د اپوزیشن ګوندونو په مشرانو څه تورونه لګولي، د هغوی خلاف یې کومې خبرې کم ټکي کم کلمات کارولي دي، او بیا تاسو دا هم ورل چې اپوزیشن د هغې په ځواب کې څه ویلي دي. اردوونکو الیکشن کمیشن هم د وزیر اعظم عمران خان ټول تورونه مسترد کړی دی. یو په جاری شوی یو خبر پاڼه کې لیکلی دی چې کمیشن مکمل آزاد او با اختیار دی او د چا په دباو کې ناراضي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د مارچ په څلورم په یاد کمیشن تورونه لګولی وو چې د سینټ په انتخاباتو کې په درغلۍ او درولو کې ناکامه شوی او جمهوریت ته یې تاوان رسولی دی. کمیشن پرون د مارچ په 15 د خپلې یوې غونډې وروسته خبر پاڼه جاری کړي چې پکې یې دا هم لیکلي چې پر دوی د ناحق تورونه نه لګول کیږي. دوی زیاتوي چې وزیر اعظم کله د سینټ رای ګټلی نو هغه نتیجې خو یې منظوري کړي دي، خو چیرته چې له تاوان یا بیلات سره مخ شوی دی نو بیا یې دا قسمه تورونه لګولي. نور تفصیل د شانواز ترزی په دې راپور کې.
الیکشن کمیشن اف پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته ځواب کې ویلي دوی باندې هیڅ به هیڅ خټه مته پي او کار ته پرې دی. د کمیشن لخوا دغه بیان پرون د مارچ په 15 د هغه غونډې وروسته جاری شوی چې د مارچ په 4 د وزیر اعظم پاکستان عمران خان لخوا د ځینو تورونو لګولو وروسته بدللی و. کمیشن پرون په خپل جاری شوی خبر پاڼه کې لیکلي دي چې په هر یو سیاسي ډله کې د بیلات زغملو جذبه پکار ده. که د چا شکایتونه وي باید دوی له ورشي او په دلیل سره خپل شکایت ورته واوروي. کمیشن پوښتنه هم کړې ده چې په یوه ورځ د یو چت د لاندې د یوې ادارې د یو شان عملی په ذمهواري کې هم یو شان انتخابات وشو. کوم ځای کې چې تحریک انصاف ګوند وګټل نو هغه نتیجې خو منظورې دي، خو چیرته چې وبایلل نو هغه نتیجې ورته نامنظوره دي. آیا دا په څرګنده تضاد معنی د خپل دریځ سره په ټکر کې ناراضي؟ او بیا لیکلی چې ګنې د وزیر اعظم عمران خان لخوا په کومو خبرو د خفګان اظهار شوی، الیکشن کمیشن هغه خفګانونه ریجیکټ او یا مستردوي. الیکشن کمیشن اکټ 2011 راتلو وروستو کمیشن یو با اختیار او آزاد اداره ده، خو د سپریم کورټ وکیل او په ډیر مقدمو کې د سرکار لخوا عدالت ته وړاندې کیدونکي امین الرحمن یوسفزی ایډوکیټ وای دواړو اړخونو ته نه دي پکار چې له یو بل سره تناو او یا تنازع پیدا کړي. امین الرحمن یوسفزی وای عمران خان چې کومه غوښتنه کړې وه هم هغه خبره خو سپریم کورټ آف پاکستان د پټ یا ښکاره ووټ د مقدمې په یو فیصله کې څوره وړاندې لیکلې هم ده.
الزام لګولی دی چې الیکشن کمیشن کرپټ پریکټیسز رکاول د پاره چې دی نو څه داسې خاطرخواه اقدامات نه دي کړي، او دا غالبا هغه د آنریبل سپریم کورټ چې کوم اوس حکومت پاکستان چې کوم ریفرنس را لېږلې او په هغې رایه ورکړې ده، نو د هغې رایې په پرسپکټیو کې دا خبره هغې کړې ده. الیکشن کمیشن سره ډېر زیات اختیارات دي په دې معامله کې د زورو د دې کرپټ پریکټیسز رکاولو دپاره اقدامات کولی شي، خو چونکه ټایم فیکټر و نو د دې په وجه باندې الیکشن کمیشن شاید چې دی نو دا بهتره وګڼله چې فلل دا الیکشن دی په زړه طریقه باندې وشي او بیا آنورډ به ګورو.
خو د پیښور خبریار لحاظ دی وای د تحریک انصاف واکمن ګوند د الیکشن کمیشن ترمنځ روانه لانجه د تیرو په څیر ډیره بدله ده، نو هغه څنګه؟
د ادارو د لارې حکومتونه ختم شوي دي، هغه د ذوالفقار علي بټو حکومت و که په هغه په 1993 کې د نواز شریف حکومت و یا په تیرو وختونو کې د ګیلاني صاحب یا د نواز شریف صاحب حکومت و. د بده مرغه د پاکستان تاریخ کې عمومي توګه تر ټولو نه زیاتې ګوتې په فوج پورته کیږي. خو دا یو خبره صحیح ده چې د مولوي تمیز الدین کیس نراواله تر اوسه پورې په پاکستان کې د منتخب حکومتونو د لرې کولو لپاره تر ټولو نه زیاته چې کوم استعمال شوی ده هغه عدلیه ده.
د کمیشن د خبر پاڼې تر مخه دوی تحریک انصاف واکمن ګوند مشر او وزیر اعظم عمران خان ته لیکلي، لږ احساس وکي او که ستاسو شکایت وي باید د ثبوتونو سره راشي چې مسله درته هواره کړو. نو هم پرون ماښام د وفاقي وزیر فواد چودري لخوا په اسلام آباد کې په یو خبري کانفرنس کې هغه ویلي هم دي چې دا خو ډیره نامناسبه ده چې ګنې کمیشن د وزیر اعظم عمران خان خلاف پریس ریلیز جاری کړی دی. دا هم ویلي چې وزیر اعظم خدا هم ویلي چې د سینټ انتخابات په صحیح ډول ونه شو نو مانه درغلي پکې شوې دي، نو په دې کمیشن لا خفه کېدل نه دي پکار، باید دوی د سینټ په انتخاباتو کې درغلي ودرولې وي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو،
تاندې هیلی
په 12:30 بجو،
قانوني لارې
په پاوکم 1 بجا،
پام کوا
په 1:30 بجا،
هارون باچا هنری گړی
په 2:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 3:30 بجو،
د مشال پنوم
په 1:40 بجو،
د مشال مرکا
په 1:30 بجو.
مشال لډو ته هغه کستی اوردونکو د خبر پختونخوا د ټانک جنډولا سیمې اوسیدونکي د 13 ورځو راهیسې د خپل غوښتنو لپاره په ډیرسمل خان کې په جی پی او سلور لاره د یوې پوځي چوڼې مخې ته په احتجاج ناست دي. دوی په 2009 کال کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو پر مهال د خپلو ړنګو شو کورونو او دوکانونو د معاوضې غوښتنه کوي. دغه راز د ټانک انتظامی بیا د احتجاج کوونکو د تازه سرګندونو په جواب کې څه نه دی ویلي، خو تیره اونۍ د ډیر اسمل خان کمشنر یحیی اخونزاده مشال لوته ویلي وو چې په سیمه کې 50% دوکانونه وار له مخه جوړ شوي او د پاتې نورو د تعمیرولو منظوري ورکړل شوې ده. تفصیل له سیمې د مشال لوته خبريال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان سره لګیدلې د ټانک ضلع جنډولا سیمې اوسیدونکي بیټانی د 13-15 ورځې راسه د ډیر اسماعیل خان پوځي چاونی مخامخ جی پی او چوک باندې احتجاجي کیمپ کې پلتۍ وهلې غوښتنه کوي چې په 2009 را نجات پوځي اپریشن کې د دوی ړنګکړې شوي کورونه او د ړنګو دوکانونو موجوده حکومت ورکي. په دغه احتجاج کې نوشت عبیدالله بیټانی مشال ریډیو ته وویل،
مر دلتنن 15 مروزه راغلی یو احتجاجی کیمپ مشروع کړی دا په ډی خان جی پی او چوک باندې چې دلته کمشنر صاحب دفتر هم په سل گازا شدت او آئی جی صاحب دلته نه ناستا ڈی آئی جی ناستا ټول ذمہ وار خلک دلته ناست دي. خو د افسوس خبره دا ده چې تر اوسه پورې ایمر فریاد دولیا نه درویدلی، یعنی هیڅ څوک دلته نه دی راغلی. ایمر مین مسلې دا دی چې آپریشن رائے نجات 2009 شې دی، موږ کورونا ړنګ سول، بازارونه مو ړنګ سول، د جنډولې غونې بازار چې د وزیرستان گیټ وی وا دې ځای نه به هر ځای ته سپلای کې د وزیرستان شیخ هغه دو ټول مکمل طور باندې مسمار کړی. اوسه پورې هلته 173 دکانونه جوړ کړي دي، خو نور دکانونه لا نه دي اوسه پورې جوړ شوي. موږ رختر یو ځای پر رسېدلی وو، خو هغه موږ ته آپریشن رائے نجات په پالیسۍ شې تاسې نه وو، نو موږ دا ورته یې چې موږ په هغې پالیسۍ شې نه وو. نو دا موږ کورونه او دا موږ بازارونه دا تاسې هسې یو افسر خپل ځاني قوت استعمال کړی دا دا کورونا غیړنګ کړی دی. په کار ده چې بې هغو افسرانو خلاف کاروایی وسي او ایغو احتساب وسي، ایغو نه دا موږ ته د خپل حق حاصل سي.
د برټانیو په احتجاج کې شامل د دوه نورو کسانو خبرې هم واروي.
ما نوم رحیم برټانی د جنرال سره تعلق ساته. آپریشن رائے نجات په دوران موږ بازار ننګ سوی دا، موږ کورونا ننګ سوی دي، موږ خلک کډوال سوی دي. دوی یو میاشت دوی ورځې اول پر جنډولې در نه شوري ده، نن پنځمه ورځ د جی پي او چا ډی خان باندې شوري ده. تر اوسه پورې موږ ته خپل حقوق نه میلاویږي، لہذا د دې بارے چې موږ احتجاج کړی ده او ناست وو چې تر هغه پورې چې پورې موږ مطالبات حل سوي نه وي.
ما نوم زاهدین بټنی ده، جنډولې اوس دن کا یم. 173 دکانونه چې کم جوړ سوي دي، بالکل آ په جنډولې مقام باندې جوړ سوي دي، خو چې کم 202 دکانونه بقایا دي، موږ د هغه مطالبه هم کوو چې هغه لې فلحال دو وای چې دا د موږ فلحال پالیسۍ شې هم نستا کنه. چې کله دو آپریشن رائے نجات 2009 شې شروع کولای، هلته موږ په پالیسۍ شې وو. چې کله د موږ کورونه ډنګېده، هلته په پالیسۍ شې وو. چې کله دو موږ ته راشن را کولای، هلته په پالیسۍ شې وو. چې کله موږ ته 25,000 روپۍ را کولای، هلته په پالیسۍ شې وو. او اوس چې د سروې کومه مسله ده او نوي دکانونه جوړونکي دي، نو دو وایي چې تاسو حکومت پالیسۍ شې نه یو.
مشال ریډیو په ډیرا اسماعیل خان جی پی او چوک شې په احتجاج نوست بټانی قبایلیو نه غوښتنې په باراک شې د ټانک ډیپټي کمشنر کبیر افریدی سره د تماس نیولو بار بار هڅه وکړه، خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل. او کمشنر یایا خونزاده خپل موبایل بند ساتلی وو. خو تیره هفته کمشنر مشال ریډیو ته ویلي وی چې په جنډولا سیمه کښې یو مارکیټ تعمیر کړی شوی دی او پاتې 50% دکانونه د تعمیر کولو لپاره منظور کړي شوي دي. خو په احتجاج کښې نوس د برټانیو مشرانو دا هم وویل چې که حکومت د دوی ړنګ کړي شوي کورونو او دکانونو معاوضې ورکولو غوښتنه ونه منله، بیا به دوی د ډیرا اسماعیل خان نه خپله احتجاجي درنا په پېښور کښې د وزیر اعلی کور مخې ته منتقل کولو بنې مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
اوردونکو د پېښور پوهنتون انتظامی د زده کوونکو هلکان او جینکو لپاره ډریس کوډ یا د جامو ضابطه اعلان په 4 مارچ وکړ، چې تر مخه به یې سپین سکارپ، لپټه او شلوار کمیس د جینکو لپاره او د هلکانو لپاره همداسې جامې چې پکې بدن نه ښکاري اچول لازمي وي. پوهنتون چارواکي وایي چې د دې هر څه هدف سادګي راوستل او د زده کوونکو په خپل لباس د خرچې کمول دي. خو زده کوونکي استادان بیا دا غیر ضروري ګڼي او غوښتنه کوي چې د زده کړو معیار دې غوره کړل شي او د زده کوونکو ستونزې دې هوارې کړل شي. تفصیل له پېښوره شبیر احمد جان کوي.
دا پېښور پوهنتون ویان اسیسټنټ پروفیسر نومان خان تر مخه وړاندې هم پوهنتون داسې یو ضابطه یا ډریس کوډ اعلان کړی وو، ولې اوس یې پکې د جینکو لپاره په سر سپین سکارف او لوپټه لازم کړه او د جینکو په هر ډول سینګار به هم بندیز وي.
د فیمیلز لپاره وایټ شلوار دی او کمیس دی، دا غي د خپل مرزي دی چې کوم رنګ هم چي، خو وسره اوورال یعنی سپین کوټ چې کوم دی هغه وسره هم لازمي دی. او دین علاوه د وایټ سکارف او د دوپټې ذکر هم پکې شوی دی او وسره چیسټ کارت دا لازمی دا الکان دے پارا چکم دے ہم پینٹو مگے چولی شی کمی سلوار ہم چولی شی خود دا سی قسما ڈریسنگ چی آگے کی باڈی پر زیادہ ایکسپوز کی گی اور اٹریکشن پر پیدا کی گی اور ہاں دا بل سٹوڈنٹ توجہ چکم دے خرابی پر کلاس کی یا پر یونیورسٹی کی تو دا سی قسما ڈریسنگ چیزن آگا منے دے
بلخواست دا کون کی دا رول پریکلے پا پہنتون کی مذہبی جنونیت بلی دا پختون دا کون کو دا سازمان غڑی ملک حسنین وائی چی دا پہنتون انتظامیہ خپل کمزور پٹول لپارا دا ڈول پریکل کوی
کو تاسو گورے نو دا دیر وقت نا دا غختن کوئی چی مونتر پیسونا ماب شی مونتر دا استلو سہولیات را کی مونتر دے دا کینٹینونو کمو دا خوراک ما یار برابر شی بلکو منگو گورو پدی پو ہنتونونو کی چی کم دا طالبانائزیشن دا دور تر شورک نیو زلبیا مذہبی جنونیت تا دوی فروغ ورکی او دا غی قسمہ پیسالو تا دا غی قسمہ اقدامونو تا با پختون شرم پیڈریشن مخنیوے کو
دا اردو سانگی ایمن وائی چی دا زدکونکو دا زیاد فیسونو کلاسونو او دا ہاسٹل یوش میر ستونزی نور هم شتا دی نو باید حقیقت هم پاملرنه وکړی شي
زه بدانه ویم چې دا غلطه فیصله وکا ایڈمنسٹریشن یا صحیح فیصله وکا خو لکه مطلب دا دومره غټه ایشو نه ده چې دې ټایم کې دا دې راواغښتا دې ټایم کې به کارو چې زموږ سټوډنټس چې کومه مسئله وي هغه دې سورټ آؤٹ کړی وي زمونگا مورننگ والا خو کلاسز اخلی او ایوننگ والا په ہاسٹلو کې به ګورونه کې ناز دي دا سیمسٹر سسٹم دې دا ټول ټایم زی کورس وکا لبیا بسی ہاسٹل کې ډیز یا ټیوزډے پکارو چې دای د سټوډنټس دا ایوننگ کلاس سٹارټ کړي وي
دا پیخور پونتون د استادانو د اتحادیه مشر پروفیسر ډاکټر فضل ناصر وای چې دا پونتون کم بنیادی ستونزې دي لکه د سیړنې عمل مالی مشکلات هغه دوی لپام غرزولې دي او وړو خبرو پسې راغستې ده نو باید د زده کړو معیار لپاره دې ګامونه پورته کړی شي
دا چرته مونږ وی چې سټانډرډ به څنګه انهانس کوو لیول اف ټیچینګ به څنګه ښه کوو لیول اف لرننګ به څنګه ښه کوو فاینانشل کرایسیس نه به څنګه راوځو ریسرچ ته به څنګه ځو خو په دې نان ایشوز کې مونږ یو کپ دې باندې تعلیم معیار ښه کیږي خو ډېره ښه خبره ده خدا سے ہونا چیئر ڈریس کوڈ برا شی اور تعلیمی معیار بڑیر برا اوخی جی ٹک تیو ایشو دے خو رادر دین زمونگا چکم بحث روان دے پا یونیورسٹیز کے پک آوئی چی لکا مورالیٹی امپروف کول پکا دی رادر دین چی قدغنی او لگو مونگا
بلخواتا را پہنتون ویان نومان خان وائی چی دا دی پریکلو غرز دزدکون کو خرچی کمول دا لباس سادگی او دا دوی ترمنزا دا کم ترے احساس کمول دی زکا دا دوی پوینا دزدکون کو غٹ اشمیرا دا غریب و کورنو نوی خود سیالو لوجی پخپل لباس دیر خرچی کبی
دا نوٹفیکیشن 2012 13 کی ہم پیخور پہنتون دا کڑی دی خو دوم رس کم دا دی امپلیمنٹیشن دے آغا نوشی وی لیکن اند ایڈوکیشن باندیم بلا غٹے پیسے لگی او بوکس او انٹرنیٹ او رہائش او ٹرانسپورٹیشن طول زور چی کم دی آغا والدین او گارڈین زرازی نو مین مقصد دا دی ڈریس کوڈ امپلیمنٹ کولو دا دی چی آغا اخراجات چی کم دی آغا کم شی او موڈسٹی راشی پر ڈریس کی دا دی دا پارا چی دا مکمل سمپلسٹی دی دا بچانو دا فیمیل اسٹوڈنٹ چی کم دی آغی پر ڈریس کی بل چی کم کمپلیکس دی انفیریٹی سپریورٹی نو دا ہم دے پیک باندھے دے پرنسٹو کی او انسٹیٹیوشنز او بیسٹ ٹیم فیمیلز تک اور زیادہ گران شی ولی کمپٹیشن ہے اگے خو دا سی بچانی چی اگے خو ڈیلی جی کم دے سوفنا چینج کی نو ہر سوک نشی اپورٹ کولی
دا پامل دا چدی نوڑان دے باجا خان پونتون چرسدے او دا ہزارے پونتون انتظامی ہم دس دکھن کو لپارا ہم دا شان زابطہ یا ڈریس کوڈ اعلان کڑے ہو شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
مشال ریڈیو تو گستری ل پیخورا زو شمالی وزیرستان تھا د پاکستان امنیتی چارواکي وایي چې تیر ورځ شمالي وزیرستان د تخیل کې د وسلوالو او سرتیرو ترمنځ پنخته کې دوه وسلوال وژل شوي او یو سرتیری جوبل شوی بل پلو په میرلي کې یو ځای کس نه څرګند وسلوالو په ډز وژلې په شمالي وزیرستان کې داسې پیښې پر دې سربیره روانې دي چې د پوځ او حکومت په وینا هلته یې امن پر ځای کړی دي نور تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې
یو لوړ پوړی امنیتی افسر چې ورته له رسنیو سره د خبرو کولو اجازه نه وه د نوم نه خودلو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې تیره ورځ شمالي وزیرستان تحصیل د تاخیل منظر خیل سیمه کې د وسلوالو او سرتیرو ترمنځ نه خطه شوې دوه وسلوال یې وژلې دي او د وسلوالو په ډزو کې یو سکیورټي اهلکار هم ژوبل شوی دی د دوی په وینا امنیتی سرتیرو باندې تحصیل د تاخیل منظر خیل سیمه کې د لټون عملیاتو پر مهال وسلوالو ډزې کړې په دغه ډزو کې یو سرتیری ژوبل شوی د دوی په وینا امنیتی سرتیرو په ځوابي ډزو کې دوه وسلوال وژلې دي دوی د وژل شوو وسلوالو عکسونه هم رسنیو سره شریک کړي امنیتی چارواکي او پولیس وایي چې تیر ماښام په یوه بله پیښه کې میرلی کې یو ځایی کس ناڅرګند وسلوالو په ډزو وژلې. د پولیسو په وینا میرلی دک پول سره نږدې ناڅرګند وسلوالو د یو ګاډی نه په ځایی کس ډزې کړې، ځای پر ځای وژلې دی. وسلوال په تیښته کې بریالی شوي. د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور په وینا د نامعلومه وسلوالو ضد مقدمه درج شوې، د پیښې پلټنې کړې. روان کال شمالی وزیرستان کې دغه اتم هدفي برید دی. تیر 2000 کال کې دغلته شپږ څلوېښت هدفي بریدونه شوي ول. ځایي ولس د دغه نامنۍ او هدفي بریدونو ضد په وار وار احتجاجونه کړي. حکومت نایدا امن باوري کولو غوښتنې تکرار کړې. حکومت او فوز په وار وار ویلي چې دغلته یې امن پر ځای کړی، وسلوال یې شړلي او د لږ ډېر داسې پیښو د مخنیوي لپاره هڅې روانې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته غوږ استئ. وخت شوی 15:30 بجې او ملک امیر ته د هم سټوډیو ته راغلي. نو راځئ چې له خبرو لنډیز اورو.
جمعیت العلماء اسلام کې او د اپوزیشن د یو شمېر ګوندونو ائتلاف پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمان ویلي چې د حکومت مخالف ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان د باور رای ګټل نه مني. مولانا فضل الرحمان نن په قومي اسمبلی کې د باور رای اخیستنې غونډې لږ سات وروسته په سکر کې خبریالانو ته وویل چې د پاکستان د آئین له مخې یوازې د هیواد صدر په هغه صورت کې د باور رای اخیستو اختیار لري چې که داسې ګڼي چې وزیر اعظم د مقننې د اکثریت باور بایللی دی. نوموړي وویل دغه ووټ او نننۍ غونډه ردوي. نن په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی غړو وزیر اعظم عمران خان ته په 322 کسیزه آوان کې 178 رای ورکړې. عمران خان ته د باور رای ګټلو لپاره 102 ووټونه پکارو. د خیبر پختونخوا د ټانګ جنډوله سیمې اوسېدونکي د 13 ورځو راهیسې د خپلو غوښتنو لپاره په ډېره اسماعیل خان کې د یوې پوځي چاونې مخې ته په احتجاج ناست دي. دوی په 2009 کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو پر مهال د خپلو ړنګو شوو کورونو او دوکانونو د معاوضې غوښتنه کوي. د ټانګ ځایي انتظامیه د احتجاج کوونکو د تازه څرګندونو په جواب کې سینې دی ویل. خو تیره هفته د ډېره اسماعیل خان کمشنر یحیی اخونزاده مشال ریډیو ته ویلي چې په سیمه کې 50% دوکانونه وار له مخه جوړ دي او د پاتې نورو د تعمیرولو منظوري ورکړل شوې. د بلوچستان په سیمه کې یوې چاودنې 15 کسان وژلي او د 2 سرتېرو په ګډون 15 کسان یې زخمیان کړي. د سیمې مرستیال کمشنر خبریالانو ته وویل چې دا چاودنه پرون د بابر کچه په سیمه کې هغه مهال وشوه چې د یوې کمپنۍ مزدورانو د سورلو موټر په سړک تېرېدو چې ورباندې د ځمکې لاندې ښخ شوې ماین ور وچاودېد. د پېښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د اسلام آباد انتظامیه وروسته له هغې دوه کالجونه تړلي چې په زده کوونکو کې د کورونا وایرس ټسټونه مثبت راغلل. د اسلام آباد صحت ضلعي چارواکي پرون ځایي انتظامیې ته د دوو سرکاري کالجونو I-10-1 او I-F-7-3 د تړلو هدایت جاري کړل او د روغتیا نړیوال سازمان لوړپوړو چارواکو د کورونا وایرس مخنیوي په خاطر په لګول شوو بندیزونو کې د نرمۍ خلاف خبرداری ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې د کووډ-19 ناروغۍ واکسینو ورکولو لړۍ په لږ وروسته ځینې هېوادونو په بندیزونو کې نرمۍ راوستې ده.
دا ملي حمیزاده چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې د کورونا په اړه راپور او دغه راز نور موضوعات هم لرو. خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې د نړۍ د کاتولیک عیسایانو رهبر پاپ فرانسیس په عراق کې د تاوتریخوالي د درېدو غوښتنه کړې. پاپ فرانسیس د مارچ په 15 پرون په یو څلورځني سفر عراق ته ورسېد. هغه له عراقي سیاستوالانو وغوښتل چې دغه هیواد د وګړو لپاره مساوي حقوقو تضمین کړي، له فساد سره مبارزه وکړي او د قدرت د ناوړه کارونې مخه دې ونیسي. سیف الله ستانزي د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله راپور جوړ کړی. راځي چې په ګډه ته وښو.
پاپ فرانسیس عراق ته د سفر په لومړۍ ورځ په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي او توندلارۍ په ختمولو ټینګار وکړ. دا عراق ته چې د عیسویانو ټولنې د جنګ جګړو له امله څو کلونو په اوږدو کې کمه شوې، د پاپ لومړنی سفر ده. د نړۍ د کاتولیکي عیسویانو 84 رهبر په نړۍ کې د کورونا ویروس اندېښنو او د عراق امنیتي ګواښونو ته له پام پرته دغه هیواد ته سفر کړی. دا په تېر یو کال کې د پاپ لومړنی بهرنی سفر ده. د عیسوي عراقیانو لپاره چې کلونه د دغه هیواد د نورو وګړو په څیر له فرقي شخړو او ترهګرۍ سره لاس او ګریوان دي، د پاپ 4 ورځنی سفر هیله بښونکی بلل شوی. پاپ د عراق په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د خپلې وینا پر مهال وویل دعا کوي چې په دغه هیواد کې تاوتریخجنې کړنې، توندلاري، تفرقه او نه زغم پای ته ورسیږي.
وسلې دې بندې شي، پرېږدئ چې دلته او ټولو ځایونو کې پراختیا پای ته ورسوو.
پاپ فرانسیس د عراق له سیاستوالو وغوښتل چې د دغه هیواد اتباعو ته مساوي حقوق تضمین کړي، له فساد سره مبارزه وکړي او د قدرت له ناوړه استفاده مخه ونیسي. یو وخت په عراق کې څه باندې 1,000,000 عیسویان اوسېدل، خو اوس یې شمېر د 2,000,000 او 4,000,000 ترمنځ اټکل شوی. دلیل یې دا دی چې عراق له دینی او فرقهیي تبعیضونو او اقتصادي ځوړتیا سره مخ بلل شوی. پاپ فرانسیس به یکشنبه موصل او قرقوش ته ولاړ شي څو د اسلامي دولت داعش ډلې له عمله ځورېدلو خلکو سره وګوري او وژل شویو ته دعاوې وکړي. تر هغه مخکې دی د عراق په شمال کې د کردستان کورواکې سیمې ته ورځي. د الازهر پوهنتون مشر احمد الطیب عراق ته د پاپ فرانسیس سفر یو شجاعانه او تاریخي اقدام بللی دی.
د کاتولیک عیسایانو رهبر د پاپ فرانسیس عراق ته د سفر او هلته کې د هغه د ویناو په اړه تاسو راپور واورېدو.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. اوس راځو ته چې د خیبر ضلع پولیسو په جمرود کې هغه مورچې نړولی چې کومې فریقانو او قبایلو یو بل ته د ځمکې د لانجو پر سر جوړې کړې وي. د خیبر ضلع پولیسو مشر ډی پی او وسیم ریاض له دفتره په خبر شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې هیڅ چاته به دا اجازه ورنه کړي چې حکومتي ریټ یا عملداری چیلنج کړي. دوی په ټولو قومونو غږ کړی چې خپلې لانجې د عدالتونو لارې هوارې کړي او د وسلې د استعمال نه دې ډډه وکړي. په دې اړه نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینوري راکوي.
د خیبر ضلع پولیسو مشر ډی پی او وسیم ریاض په امر باندې د ځمکو د لانجو له وجې د فریقینو لخوا جوړې شوې مورچې پولیسو نړولې. پولیسو دا ګام په داسې حال کې پورته کړی چې د تیرې سمې مودې راهیسې په جمرود کې د ځمکو په سر باندې فریقین سره د وسلو یو بل ته مورچزن شوي وو او په یو بل ډزې هم کولې او په نتیجه کې ځینې کسانو ته مرګ ژوبله هم اورېدلې وه. د خیبر ډی پی او دفتره په خبره شوی خبر پانه کې ویلې شوی چې هیڅ چاته به د حکومتي ریټ چیلنج کولو اجازه ورنه کړي. چې څوک هم حکومتي ریټ چیلنج کوي نو دا غوی پر ضد به سخته کاروایی کیږي. کومونه د خپلې ټولې لانجې په پوره امنه طریقه باندې هوارې کړي، خپلې لانجې د عدالتونو ته یوسي او که کوم فریق بیا خلاف ورزي وکړه نو دا غه پر ضد به اف آی آر درج کولی شي او سزا سره به مخ کیږي. جمرود اوسیدونکي د پولیسو په دې ګام خوشاله دي او د شاکس میاجان اپریدی مشال ریډیو ته وایي.
په تسلی جمرود کې او بیا په علاقه شاکس کې ځنې ځنې مورچې خو په داسې ځایونو کې وي چې هغه بالکل د سړک سره وي او هغه بله ورځ هم د جمرود دوه غونډو سره نږدې په سړک باندې روان یو ګاډي تب کې هم نقصان رسېدلی و. البته هغه ډرایور خو یې بچ شوی و خو د ګاډي وروستو شیشې ماتې شوې وې. نو دا د عام اولس لپاره ډېر ښه کار وشو چې دا مورچې ونړولی شوې او اکثر اوقاتو به دوی پخپلو کې ډزې کېدې. د شپې دام یا خطرم وه چې په خلکو باندې که چرته هوایی فیرنګ وي چې چرته خلکو باندې د بره نه راوغورځېږي. دو درو درو فریقونو ترمنځ هم دي او څو ځایونو کې د قبیلو په منځ کې هم دغه شخړې روانې دي.
د پولیټیکل انتظامیه د وخت پخوانی محرر بسم الله خان پردی وایي چې قبایل دې نوي نظام سره لا نه دي بلد شوي او په کار ده څه وخت لپاره ورته هغه پخوانی د جرګې نظام بحال وساتل شي چې د دوی د مزاج مطابق وي. نو دې سره به په دې لانجو کې تر ډېره حده پورې کمای راشي.
چونکه موږ د تنازع نوعیت و موږ د خلکو مزاج ملکی قوانینو سره سمون نه خوري نو په دا وجه باندې زه دغه ته بیا بار بار دا مطالبه کوم چې قبایلي علاقو کې د هغه خپله جرګه رواج او روایت بیا به حل کی او داسې جرګه او رواج هم نه چې هغه بې لاس او پښې وي بلکې مؤثره او با اختیاره جرګه وي چې پاکې د واکم وي، پاکې تیګه هم وي، پاکې زمینتونه هم وي، پاکې د رواج مطابق ټول طریقه کار وي. موږ د تنازع د حل طریقه کار پر جرګه خپل رواج دی بیا به حل کې نو دا طریقې سره دا مسله حل شي کني دا نورم زیاتیږي اورس په اورز هم داسې تنازع زیاتیږي او یو وخت ورغلی وي چې دلته سمه انار کی وي او بیا حکومت هم نشي سنبالولی او خلک به هم تنګ وي
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډېدو نه پس اف سی آر نظام ختم شوی او اوس پولیسو پټوار او عدالتی نظام دې قبایلي ضلعو ته غځېدلی ځینې خلک په دې نظام نه دي پوهه نو ځکه غواړي په خپل طاقت ځمکې قبضه کړي ځینې خلکو بیا عدالتونو ته رجوع کړي او د خپلو ځمکو لپاره یې سټی آرډر راخیستی او مقدمې روانې دي د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې په قبایلي ضلعو کې پخوانۍ جرګې ته قانوني شکل ورکولو لپاره دوی ای ډی آر یعنی الټرنیټیو ډیسپیوټ ریزولوشن په نوم د قومي مشرانو کونسلونه جوړ کړي او که کوم فریقین په خپله خوښه د اف آی آر او عدالت په ځای دې فورم ته خپله لانجه وړل غواړي نو دوی ورسره رابطه نیولی شي او د جرګې له لارې پرې خپلې لانجې هوارولی شي او د دې کونسل پریکړه به هم رجسټر کیږي او قانوني حیثیت پر ورکوي فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر
دا مشال ریډیو ده
اردوونکو په پاکستان کې د صحت څانګې اهلکارانو په حکومت غږ کړی چې د ټولبند لرې کولو پریکړې ته بیا کتنه وکړي ځکه چې د دوی په وینا له کله نه حکومت او ان سی او سی د ټولبند پریکړه پورته کولو اعلان کړی نو کورونا کیسونو کې تر 30% پورې زیاتوالی راغلی نور تفصیل له پېښوره شبیر احمد جان راکوي
پاکستان کې د کرونا وایرس د سار مرکزی ادارې ان سی او سی په 23 فروری ملک کې د کرونا وبا له وجې لګول شویو بندیزونو کې د نرمۍ اعلان کړی وو او ځینې ځایونو کې د ټولبند پورته کولو پریکړه هم کړې وه خو ډاکټران وایي چې دغه نرمۍ اعلانولو او ټولبند پورته کولو وروسته کرونا کیسونه نور هم زیات شوي دي د دوی په وینا د ان سی او سی شمیرې ښایي چې د فروری په 20 ټول ملک کې په دغه ورځ 1,216 کیسونه بیا په 2 مارچ 1,438 کیسونه او په 3 مارچ 1,509 دغه کیسونه رسیدلی دي او دا 13 هفته کې 15% زیاتوالی ښایي نو باید بندیزونه لګولو باندې نظرثانی وکړي پېښور کې د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادی یو غړي ډاکټر اشفاق خټک په دې اقله مشال ایډو ته وایي
زمونږ دا اندېښنې دي چې یاره ویکسین هم روان دي 2-3 ریزن کېدای شي زما په ذهن یو خدا دا چې ولس بالکل د همدغه سیس احتیاطونه پرېښې دي ماسک ګڼو ته نه تلل ودونه غمونو کې احتیاط نه کول نو یو ریزن خدا غا دی دویم ریزن زما په ذهن خدام کې دي چې د نوې نوې کوم ویریانټ راغلی دي نو هغه ویریانټ مسله ده هغه ویریانټ پرابلم دا ده چې هغه د ویکسین هم په هغه کې غنه کوي کار نه کوي دریم د حکومت د بندیز اوچته دل هم زما په ذهن یو اهم غخکاری او دغه درې وړه سیزونه زما په ذهن د سیز دادا چې دا کرونا کوم کیسز دي سوا شوي دي اندېښنې دي چې د بنور هم سوا کې کوم د احتیاط ونه کړلو
ولی په دې اړه مو د مرکزی او صوبایي حکومتونو چارواکو سره دا تماس نیول هڅه وکړه خو بریالي نشو خو د هغې وروسته خیبر پښتونخوا کې د کرونا وبا لپاره حکومتي ویان ډاکټر اکرام الله خان مشال لیډو ته وویل چې حاضر وخت حالات د حکومت او د صحت محکمې په قابو کې دي او کشر د اولس لخوا بې احتیاطي سیوا شوه او کیسونه وبایي او خطرناک شکل خپل کړو نو واپس حکومت ټولبند اړخ ته تللی شي او ځینې ځایونو کې اوس هم بندیزونه شته دي
زموږ د پوزیټیویټي چې کوم انډیکس دی نو هغه تقریبا 3.5% پورې دی که نه یس پاکستان کې آزاد کشمیر کې میرپور سایت ته پوزیټیویټي ډېره ختلی وه نو هغه ځای کې لاک ډاؤن لګېدلی دي کمپلیټ لاک ډاؤن دی په ډسټرکټ کې بالکل جی ہے کہ خوبیا شک نشتہ چلا کا عوام تو خطرہ جوری گی او کیسوں نے زیادہ دل شو شی پوزیٹیویٹی زیادہ شی فخل کے احتیاط نہ کی تھی احتیاطی تدابیر نہ اپنا وہی ماسکوں نہ چاہیے یا گنو گنو زیون تو ورزی لاس ویزلو او د توخی او د پرنجی ہے جکم حفاظتی تدابیر یا نہ کہیں نو ڈیفینیٹلی بیماری وزیاتی کی نو بیا با حکومت خامخا آرا چیزوں میں غور کی چکم کی بیان ہے کہ تکلیف ولی زیادہ لاک ڈاؤنز بھی مائیکرو لاک ڈاؤنز یا پارٹ لاک ڈاؤنز یا کی بھی شی فل لاک ڈاؤنز تلاشی
یاد دی چې په 23 فروری د کرونا د سار قومي ادارې یا ان سی او سی په ټول ملک کې په دفترونو کې د پوره حاضرۍ شادي حالونو تعلیمي ادارو سینماګانو مزارونو او پارکونو کې هم درغونډې دو بندیزونه لری کولو اعلان کړی وو او الیکشن کمیشن ته هم د بلدیتی او کنټرولمنټ بورډ ټاکنو کولو اجازه ورکړې وه. ولې څو ورځې وړاندې پاکستان کې کیدونکې پاکستان کرکټ لیګ د ځینو لوبغاړو د کرونا ټیسټونو مثبت راتلو وروسته دغه پی ایس ایل ټورنمنټ هم ځنډول شوی دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال لیډیو ته غوږستی همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د اسلام آباد انتظامی په تعلیمي ادارو کې د کورونا د مثبتو کیسونو راتلو وروسته دوه تعلیمي ادارې د نامعلومه مودې پورې تړلي او په کورونا اخته کسان یې قرنطین کړي. بلبل د سیاست د چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ډاکټر فیصل سلطان په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د کورونا په دویمه څپه کې له تیرې یوې اونۍ نه په پاکستان کې د کورونا په کیسونو کې زیاتوالی راغلی. نو باید چې خلک اوس هم د کورونا په اړه د حکومتي احتیاطي لارښوونو عملی کړي او هغه خپلې کړي. نور تفصیل د سراج احیر په دې راپور کې.
د اسلام آباد په سرکاري سکولونو او کالجونو کې د کورونا مخ په زیاتېدونکو کیسونو په وجه دوه سرکاري کالجونه د نامعلومه مودې پورې تړل شوي. دغه لړ کې د مارچ په 15 نیټه ډیسټریکټ هیلت آفیسر یا ډی ایچ او د اسلام آباد ضلع انتظامی ته د دوه سرکاري کالجونو I-10-1 او F-7 د تړلو هدایت جاری کړي. د کومې وروسته چې د اسلام آباد ډیپټی کمشنر حمزه شفقات دواړه کالجونه تر د نامعلومه مودې پورې تړلي دي. د اسلام آباد د F-7 کالج یو استاد اشرف علی د مارچ په 15 مشال ریډیو ته وی دوی ته اول معلومه نه و خو چې د زده کوونکو ټیسټونه یې وکړه نو معلومه شو ورته چې ځینې زده کوونکي د کورونا پرنس اخته دي.
ماری کالج میں رینڈم ٹیسٹ کی گئی ہے تقریبا 7
دی وی زموږ په کالج کې د ځینې کسانو ټیسټونه وکړې شو او تقریبا د وز د کوونکو ټیسټونه مثبت راغلي. د کومې وروسته چې د صحت د ضلع افسر په حکم باندې کالج د نامعلومه مودې پورې وتړلې شو او ټول متاثر کسان قرنطین کړي شوي او د قرنطین وخت پوره کېدو وروسته به بیا د دوی ټیسټونه کیږي او د ټیسټونو منفی راتلو وروسته به فیصله کیږي چې کالج به کله خلاصېږي او د حکومت او د صحت د ضلع افسر د احکاماتو به انتظار کوو چې کله یې حکم ورکړو نو کالج به بیرته خلاص شي.
دوباره سے کالج کو کھولا جائے گا.
د په داسې حال کې چې د صحت د چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ډاکټر فیصل سلطان د مارچ په 15 نیټه په خپل ټویټر باندې لیکلي، پاکستان کې د کورونا په کیسونو کې زیاتوالی روان دی او د مثبت کیسونو شرح یوه هفته کې د 3.1% نه 4.6% ته رسیدلی. مشال ریډیو چې په تعلیمي ادارو کې د کورونا د کیسونو راتلو او د صحت د چارو د سلاکار ډاکټر فیصل سلطان د دې اندېښنو په اړه د اسلام آباد د سرکاري اسپتال پیمز د کورونا د وارډ مشر ډاکټر فضل ربی نو پوښتل نو هغه وی
د کورونا مریضانو یو لوی تعداد د تیرې هفتې نه دوباره د اسپتالونو مخه کړې ده او دا وخت په پیمز اسپتال کې هم نوي وارډونه چې دي هغه دوباره کولاو شوي دي. کرونا نو داغه بنیادی وجه هم ایس او پیز باندې عمل نه کول دي او کوم سکولونو کې چې کیسز راغلي دي نو هغه هم ایس او پیز باندې چې کوم استادان دي هغه پراپر عمل نه کوي او تاسو به کتلې چې په عام چاپیر چل کې هم خلک چې دي نو هغه په ایس او پیز باندې عمل نه کوي. د دې وجه نه ډیر لوی تعداد کې مریضان د اسپیتالونو مخ کوي او په تعلیمي ادارو کې هم دغه کیسونه دوباره مخې ته راغلي.
یاد دی د کرونا د سر اداري ان سی او سی د فروری په 14 په دې هیواد کې په کاروباري هلو ځلو دفترونو او په اسکولونو لګیدلو پابندیو کې نرمی راوستې وه. وروسته بیا د مارچ په لومړۍ نیټه د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د اسکولونو په بشپړه توګه د خلاصولو اعلان کړی وو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند په پاکستان جمهوری تحریک کې ورسره ملګرو ګوندونو تور پورې کړی چې له دوی سره یې د سنټ په انتخاباتو کې وعده خلافی کړې ده. د یاد ګوند ویان وای چې جمعیت العلماء اسلام فی او بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې له وعدې سره سم دوی ته ووټ نه دی ورکړی. بلوچستان نیشنل ګوند منګل ډله وایي دوی له سرا له پښتونخوا ملي اومی ګوند سره واده نه وکړي. خو جمعیت العلماء اسلام وایي که څه هم دوی د پښتونخوا ملي اومی ګوند دوه اوټه پوروړي وو، خو هغه یو ځکه ورنه کړل چې د دوی په وینا یاد ګوند د خپل امیدوار کامیابه کولو لپاره هسې هم نور اوټونه نه درلودل. تفصیل د بوروال کاکړ په دې راپور کې.
پښتونخوا ملي اومی ګوند وایي جمعیت علماء اسلام، فضل رحمان ډلې او بلوچستان نیشنل ګوند منګل ډلې د پاکستان جمهوری تحریک تر چتر لاندې له دوی سره واده کړی وه، خو بیا یې هم د دوی امیدوار عثمان کاکړ ته ووټ ورنه کړ. د پښتونخوا ملي اومی ګوند مرکزی ویاند او پخوانی سینیټر رضا محمد رضا د مارچ پر پنځمه مشال راډیو ته وویل چې د دې دوو ګوندونو د واده خلافۍ له کبله نه یوازې د دوی امیدوار بریالی نسو، بلکې د ده په وینا دا کار د پاکستان جمهوری تحریک لپاره هم د بدنامۍ سبب شوی دی.
ډېر واضح دا فیصله وه، بلکې زه دا درته وایم دا د پی ډی ایم فیصله وه چې یعنې د پښتونخوا ملي پارټي دغه امیدوار به پی ډی ایم صوبایي پی ډی ایم د بلوچستان چې دی دا بې کامیابه کوي. په دې زموږ په ګډ ملک کې موږ مشترکه الیکشن کوو. پښتونخوا صوبا کې دوی حتی جمعه اسلامي نه ایډجسټ کړی وه چې هغه د پی ډی ایم برخه نه وه. دا پی ڈی ایم په پنجاب کې، په مرکز، په اسلام آباد کې، په سیم کې، هر ځای کې په اتحاد باندې د الیکشن وسو. د پی ڈی ایم د فیصلې لاندې موږ امیدواران وو، دوی به موږ ته ووټ راکوه.
رضا محمد رضا زیاته کړه چې استبلیشمنت په هر صورت د عثمان خان کاکړ د کامیاب کېدو مخه نیوله او د ده په وینا له بده مرغه جمعیت علماء اسلام مخفي او بلوچستان نیشنل ګوند منګل ډله د دې ښکار شوي دي. رضا محمد رضا زیاته کړه چې دوی به د پاکستان جمهوری تحریک په راتلونکو غونډو کې دا مسله ضرور راپورته کوي. د بلوچستان نیشنل ګوند منګل ډلې د صوبایي اسمبلی غړي ثنا الله بلوچ په دې اړه مشال راډیو ته وویل چې دوی له پښتونخوا ملي اومی ګوند سره هیڅ واده نه وکړي. دوی ویل د دې ګوند مشرتابه یوازې له بلوچستان نیشنل ګوند څخه د امیدوار درولو لپاره د تایید کولو غوښتنه کړې وه.
پښتونخوا مېپ چې دی موږ سره د دوی نه یو واده سوي دي، نه موږ د دوی قرضدار یو. د دوی سره خالي یو ووټو د نسل الله زیری صاحب دوی رالی مشته چې مشته یو تایید تجویز کننده مشته پکار دي. نو هغه په اخلاقي تور بلوچستان نېشنل پارټي د دوی یو خلګتا تجویز کننده راکی چې به یې کاغذ جمع سي، ولی چې د دوی سپاره دومره ممبران هم نه وو چې دوی کاغذ جمع کړي. بیا د دې بعد د ټولو عمل کې نه موږ سره دوی رابطه کړې دي. پښتونخوا مېپ یو ځای هم په یو هم دا قومي سطح په پی ڈی ایم مجلس کې یا په صوبایي سطح پی ڈی ایم مجلس کې دا خبر نه دی کړی دی او نه دا خواهش اظهار کړی دی.
ثنا الله بلوچ وویل چې له دوی سره په خپل ووټونه دومره کم و چې خپل یو امیدوار ساجد ترین یې هم بریالی نه کړای سو. بل پلو د جمعیت علماء اسلام مخفي د بلوچستان مشر او د قومي اسمبلی غړي مولانا عبدالواسی مشال رډي ته وویل دوی د پښتونخوا ملي اومی ګوند دوه ووټونه پوروړي وو، خو په دې شرط یې د هغه پور ادا کول واده کړی و چې پښتونخوا ملي اومی ګوند د خپل امیدوار لپاره نور ووټونه پیدا کړي. مولانا عبدالواسی وویل چې پښتونخوا ملي اومی ګوند نور ووټونه پیدا نه کړای سو، نو ځکه دوی د ضایع کېدو خطر له کبله هغوی ته د ووټ ورکول مناسب نه وګڼل.
تقریبا چې کاغذان واپس ساتل کېدل په دغه مرحله کې دوی رابطه شروع کړه چې زموږ به ووټه قرضه دی هغه راکړه سي موږ الیکشن کوو. بیا موږ وویل چې که دوی نور ووټونه پیدا کولی شي موږ به دا ووټه قرضه خامخا ورکړو، ځکه چې په کار دوی هم یو سیټ وګټلې. لیکن هغه دوی په نور اوټو پیدا کېدو کې ناکامه شول. نو موږ ورته وویل چې که تای خپل نه اوټه جو درکار دي، اته اوټه درکار دي، که تای دا پر کړي دي نو موږ دا قرضه درکوو. کنه نو چې موږ تای دا درکو یو ستای دي دوه زموږ دا درې او واده به ویم پیم ناکامه شه، دلته به موږ هم پیم ناکامه شه، سره دا خو په یو کوټه پیدا رسېږي.
پښتونخوا ملي اومی ګوند، جمعیت علماء اسلام فی او بلوچستان نیشنل ګوند منګل ډاله درې واړه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د اوسنی حکومت ضد په پاکستان جمهوری تحریک کې سره ملګری دي. یا تحریک پریکړه کړې و چې د سینټ په انتخاباتو کې به د حکومتي اتحاد پر ضد د یو بل امیدوارانو ته ووټ ورکوي چې په سینټ کې اکثریت ترلاسه کړي. دا انتخابات د مارچ پر درې منیټه وسو چې له اته څلوېښت سیټونو څخه واکمن تحریک انصاف یوازې اتلس وګټل.
مشال رادیو ته وګستې تاسو د بوروال کاکړ دغه راپور واورید چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا تور لګول شوی چې جمعیت العلماء اسلام ډلې او دغه راز بل ګوند منګل ډلې هغوی دوی ته په سینټ انتخاباتو کې رای نوې ورکړي خو بیا هغوی کې منګل ډله وایي چې مونږه له دوی سره ژمنه نه وکړې چې مونږ به دوی ته ووټ ورکوو او بیا فوج الرحمن ډله وایي که پرس که مونږ ووټ ورکړی وای نو هم دوی دغه ووټونه د سینټ الیکشن هغه نشو ګټلی. اوس هم راځو دي ته چې په داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د مالکانو او طالب علمانو د میندو پلرونو ترمنځ د سکولونو د فیسونو معامله لا نه ده هواره شوې. پېښور های کورټ د ځینې درخواستونو په ځواب کې له پی ډی ایم یا قدر د اوبخې له پی ډی ایم یا قدرتي پتون سره د مبارزې د ادارې نه پوښتنه کړې ده چې د وبا له کبله د ځپل شوو والدینو سره څه مالي مرسته کولی شي او که څنګه. تفصیل د شاین بنیر اورو.
د پېښور های کورټ چیف جسټس قیصر رشید خان د شخصي سکولونو د فیسونو په اړه د دریو خواستونو د اوریدنې پر مهال په صوبه کې قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ته ویلي چې آیا دا د هغه خلکو سره سمرسته کولی شي کوم چې وبا ځپلې دي او اوس د خپلو بچو د سکولونو فیسونه نشي ورکولی. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د والدینو د حقونو د یوې ډلې استازي او د پېښور های کورټ وکیل سنگین خان وویل چې په خواستونو کې غوښتنه شوې ده چې د خلکو کاروبارونه اغیزمن شوي دي نو حکومت دې د فیسونو لپاره د دوی سره مالی مرسته وکړي.
جسٹس قیصر رشید صاحب چیف جسٹس صاحب چې هغه سره کیس و هغې کې هغې یو دام دریز خپل شوی چې پی ډی ایم اے او دا کم نور حکومتي چارواکي چې دي نو کافی فنډز د بار ملکونو له راغلي دي نو ځنې والدینو پکې دام ویلي دي چې فرض کو دا فنډز دې مت کې راغلي دي د کرونا مت کې نو کرا سکولونو والا ته حکومت ته پیمنټ وکي نو په والدینو ته به دا یو قسمه ریلیف وي او هغوی ته به لږ اسانتیا پیدا شي. څلور پنځه کیسز چې دي نو هغه کلب شوي و نو اپریل کې بل تاریخ ورکو او په هغې باندې به فاینل هیرنګ د دې کیس کیږي.
بلخوا د شخصي سکولونو مالکان وایي چې ډیرو خلکو ورلا د تیرو اتو میاشتو فیسونه نه دي ورکړي چې له کبله تعلیمي ادارې د بحران سره مخ شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د پن په نوم د شخصي سکولونو د یوې شبکې ستر سکتر انس تکریم وایي چې حکومت د دوی او والدینو ترمنځ د فیسونو په سر د جوړې لانجې په هوارولو کې پاتې راغلی دی.
شخصي ادارې چې کوم دی هغه په دغه فیسونو چلیږي او اتم میاشتې دی دغه سې داس ادارې بند وساتلې او د دې کې په لکونه زموږ سره یو لکس لیرې زره په صرف په پښتونخوا کې زموږ سره ټیچرانو او سټافو د هغې تنخواګانې شپږتیا سکولونه چې کوم دي نو دا کرایې عمارتونو کې دي نو د هغې رینټونه کرایې ورکول که نه. والدین چې کوم دی نو هغوی ته دا تکلیف وشو چې دی په دې ته مناست و چې یاره یا به حکومت سه ریلیف ورکړي یا به څه طریقه جوړه شي او موږ ته به دا فیسونه معاف شي.
پېښور های کورټ ویلي چې د سکولونو د نظم حکومتي اداره او پی ډی ایم اے دې په دغه اړه خپل ځوابونه عدالت ته وړاندې کړي. په خیبر پښتونخوا کې د پی ډی ایم اے ویان احسان داوړ وایي چې دوی خلکو سره د مرستې لپاره حکومتي پالیسی عملی کوي او د عدالت ځواب به قانوني ډله ورکوي.
تاسو د شاهین بنری راپور واورید چې د شخصي سکولونو د استادانو د ستونزو په اړه باندې او په دغه باندې به پېښور های کورټ څه پرېکړه یا د هغوی څه نظر وبخې مخته راغلی وخت شوی دی. درې منټه کم شپږ بجې د نو ځینې ساعته خبرونه اخري شېبو ته رسېدلی یو له ملیح امیرزاده وروستۍ لنډ خبرونه اورو.
جمعیت العلماء اسلام پی او د اپوزیشن د یو شمېر ګوندونو ائتلاف پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان ویلي چې د حکومت مخالفه ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان د باور رای ګټل نه مني. مولانا فضل الرحمان نن په قومي اسمبلی کې د باور رای اخیستنې غونډې لږ سات وروسته په سکر کې خبریالانو ته وویل چې د پاکستان د آئین له مخې یوازې د هیواد صدر په هغه صورت کې د باور رای اخیستو اختیار لري چې که داسې ګڼي چې وزیر اعظم د مکننې د اکثریت باور بایللی دی. نوموړي وویل دغه ووټ او نننۍ غونډه ردوي. نن په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی غړو وزیر اعظم عمران خان ته په 322 کسیز اوان کې 188 رای ورکړي. عمران خان ته د باور رای ګټولو لپاره 102 ووټونه پکار وو. د خیبر پختونخوا د ټانګ جنډولا سیمې اوسیدونکي د 13-15 ورځو راهیسې د خپلو غوښتنو لپاره په ډېره اسماعیل خان کې د یوې فوجي چاونې مخې ته په احتجاجي پرلت ناستې. دوی په 2009 کې د وسوالو خلاف د فوجي عملیاتو پر مهال د خپلو ړنګو شوو کورونو او دوکانونو د معافظې غوښتنه کوي. د ټانګ ځایي انتظامیه د احتجاج کوونکو د تازه څرګندونو په جواب کې څه نه دي ویلي، خو تېره هفته د ډېره اسماعیل خان کمشنر یحیی اخونزاده مشال ریډیو ته ویلي چې په سیمه کې 50% دوکانونه وار له مخه جوړ دي او د پاتې نورو د تعمیرولو منظوري ورکړل شوې. د بلوچستان په سیبې سیمه کې 14 15 کسان وژلي او د 2 سرتیرو په ګډون 15 نور کسان یې زخمیان کړي دي. د سیمې مرستیال کمشنر زاید شاه خبریالانو ته وویل چې دا 14 پرون د بابر کچه په سیمه کې شوې ده. نوموړي وویل چې د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د اسلام آباد انتظامیه وروسته له هغې دوه کالجونه تړلي چې په زده کوونکو کې د کورونا وایرس ټیسټونه مثبت راغلي. د اسلام آباد صحت ضلعي چارواکي پرون ازای انتظامیه ته د 2 سرکاري کالجونو I-10-1 او F-7-3 د تړلو هدایت جاری کړل. او د روغتیا نړیوال سازمان لوړ پوړو چارواکو د کورونا وایرس مخنیوي په خاطر په لګول شو بندیزونو کې د نرمۍ خلاف خبرداری ورکړې. د COVID-19 ناروغۍ واکسینو ورکولو لړۍ پیلولو وروسته ځینې هیوادونو په بندیزونو کې نرمي راوستې ده.
اوزونکو همدې سره د مشال ډیو د نور زینا ستا خبرونه پای ته رسیږي. خپل قربا سره لمومند او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي. د الله په امان. او پردی څپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه هم اورئ دي شي. سبا سهار پر 9 بجې به یواری بیا ستاسو په وړاندې حاضرېږو. خپل قربا سره لمومند او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي. د الله په امان. خو وختونه